د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اورېدونکو، ازادۍ راډیو له دې شېبې په 19:25 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې ساده پروګرام کې راپورونه او نیمه نړۍ خبرونه خپرېږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن په 9 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو خبرداری ورکړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې له کندهار، هلمند، فراه، هرات او نیمروز پرته د هیواد په ټولو ولایتونو او همداراز په سلنګونو کې د واورې، تیز باران، بادونو او سیلونو اټکل کیږي. دا ورښتونه له پرون راهیسې پیل شوي چې په نتیجه کې د پلازمېنې کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ډیری ولایتونو کې هوا لا هم سړه ده او بېوزلي خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې تیر کال په ټول افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمره 11.6 میلیون ماشومانو ته د پولیو پرزد واکسین ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف مشر ډاکټر تاج الدین اوویوالی پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې په دې هیواد کې لا هم د ماشومانو د ګزند ناروغۍ یا پولیو د پای ته رسولو لپاره مبارزه روانه ده او نور کار ته اړتیا لري. هغه هیله څرګنده کړه چې هر افغان ماشوم ته واکسین ورسیږي تر څو پټکوي دا واکسین افغان ماشومان له دې ویروس څخه وساتي. او ویوالی دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت د نویو مقرراتو له مخې په دې ورسیو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق کمپاین له کور په کور څخه سیمه په سیمه او جماعت په جماعت ته بدل شوی دی. وړاندې ګڼو کورنیو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې اندېښنې او شکایتونه مطرح کړي چې د دې کمپاینونو د څرنګوالي د بدلون له کبله ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا هم پکې شته دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په کندهار کې د 420 بستریز روغتون د جوړولو په اړه له قطر سره خبرې کړي دي. د وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د وزارت سرپرست نور جلال جلالی د افغانستان لپاره د قطر له شارج دفر سره په لیدنه کې د دې روغتون د رغونې ترڅنګ د روغتیایي تجهیزاتو د برابرولو او د ناروغانو د ستونزو د حل لپاره د غوره خدمتونو په موخه د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیت لوړونې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. په بیان کې د قطر د شارج دفر له قوله راغلي دي چې نوموړي په دې برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر 2 اونۍ مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې د بودیجې د کموالي له کبله ممکن د لومړنیو روغتیایي خدماتو او پاملرنې 80% چې دا سازمان ملاتړ کوي بند شي. د امریکا د استخباراتي ادارې د کلنی راپور لمخې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په هڅه کې نه دی. د راپور چې د امریکا پر وړاندې ګواښونه ارزولي دي پرون خپور شو. د ازادۍ راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور لمخې د امریکا استخباراتي ادارو په خپل دې راپور کې چین د امریکا پر وړاندې اصلي پوځي او سایبري ګواښ بللی دی. له بلې خوا د امریکا ملي استخباراتو د ادارې مشرې تولسی ګابارت پرون د سنا د استخباراتي کمیټې په استماعي غونډه کې وویل چې ایران اوس د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې نه دی، خو د هغې په وینا ایران د اوکراین په جګړه کې روسیې ته د وسلو له مهمو مرسته کوونکو څخه دی. د ایران اوبخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ سپینې ماڼۍ ته له بیا راستنېدو رئیسې په وار ور ویلي دي چې ایران باید اټومي وسلو ته لاسرسی ونه لري او له امریکا سره د نوي اټومي تړون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. او ترکی چارواکو پر هر ډول لاریونونو بندیز دروانه اوري میاشتې تر 12 پورې وغځاوه. د ترکی په بیلابیلو خارونو کې لته چرشمبي رئیسی لاریونونه روان دي. د لاریونونه د استانبول د خاروال او د ولسمشر رجب طیب اردوغان د اصلي سیاسي سیال اکرم امام اوغلو له نیولو وروسته پیل شول. نوموړی 13 چهارشنبه د اداري فساد په تور ونیول شو. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې د دې لاریونونو په ترڅ کې په ټوله ترکیه کې د نهو خبریالانو په ګډون تر 1100 کسان نیول شوي دي. ولسمشر اردوغان 13 ورځ دغه لاریونونه تاوتریخجنو بلل. په عین حال کې د اروپایي ټولنې شورا د لاریونوالو پر وړاندې د ترکیې د پولیسو د اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې له لاریونوالو سره د تاوتریخوالي راپورونه یې ترلاسه کړي دي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې د راپورونو تفصیل خبريږي. و باورې چې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام وايي په افغانستان کې اوس مهال 21 میلیون خلک د اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي.
زهر ولسوالي یو زرنی منطقه ده او بل ډېر وچه منطقه ده، موږ د اوبو ستونزو سره مخ یو.
د ازادي رادیو د برخلیک په اړه د واشنگتن ډي سي د یوې محکمې د حکم جزئیات به هم واوري. د ناروی د کډوالو شورا خبرداري ورکړی چې د بشري مرستو کمښت میلیونونه افغانان له خطر سره مخامخ کوي.
د خارجي مرستو په اړه باید دومره وویل شي چې په افغانستان کې د اوسني نظام د ځینو بندیزونو پر اساس ټولې موسسات تل سوبېته بهر وتل او یا هم دفترونه بند دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د خوست د قلندر ولسوالۍ خلک د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو غوښتنه کوي.
د قلندر دوی ناری دي، دوی درې دي، د یو درې ته چې سړک وي د لګ گزارې ولاده د بل درې کې به هیڅ درک نشته چې موږ چل چل نه پوهو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې به د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ واوري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. په څو شیبو کې به درته وایو چې د ازادي رادیو د برخلیک په اړه د واشنگتن ډي سي د یوې محکمې حکم څو هله هغه مخکې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هابټټ وایي اوس مهال په افغانستان کې 21 میلیون وګړي د اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي او دا هیواد د اوبو د زیرمو په برخه کې پراخو پنګونو ته اړتیا لري. د هیواد د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکو هم د اوبو د کمښت له کبله شکایت کوي او وایي چې د ستونزې ژوند له جدي ننګونو سره مخامخ کړای دی.
خصوصا
د هلمند ولایت اوسیدونکی احمد الله وایي د اوبو کمښت د ده او کورنۍ ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړی او ټولې کروندې وروچې کړې دي. د فاریاب ولایت اوسیدونکی احمد ګل هم ازادي رادیو ته په استولي غږیز پیغام کې لوړ د ستونزې شکایت کړی دی.
سر خوشتلی بسیار همه زندگی ما تا دار ندارم، هم از بین رفته، درخت و زمین ما همه خوش شد، کشتکار هم از بین برفته.
د دې وچ کالی لامل مو کرنی او کروندی لمن زتلی تجوان هر سمو پا که للاس ورکری مالونا و چاروی مو پا که مرشوی کابو چلویخ کرنی یو چه دو بو ده کمخ لاملا اریو خپل مینه پریگ دو او نور سیمو تولار شو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر خلک د اوبو په ځنګړې توګه د څښاک د پاکو اوبو له نشټوالي داسې وخت شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابټټ یو ځل بیا په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دي چې په دغه هیواد کې 21 میلیونه خلک د اوبو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. د دغه پروګرام مشر سټیفنی لوس په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اوبو د زیرمو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د میرمن لوس په خبره د افغانستان لوی ښارونه لکه کابل، کندهار او هرات هم د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي، ځکه په خبره یې د دغو ښارونو تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې د پام وړ کچې د کمیدو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پروګرام په داسې وخت کې په افغانستان کې د اوبو د کمښت په اړه خبرداري ورکړی چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC د اټکل له مخې 80% افغانان په کافي اندازه اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په افغانستان کې د اوبو د کمښت لامل د دغه هیواد د طبي یخچالونو چټکی ویلي کېدل بللي او ویلي دي چې دغه یخچالونه د اقلیم د بدلون له امله د ویلي کېدو په حال کې دي چې افغانستان د اوبو له جدي کمښت سره مخ کړی او د اوبو لګولو او خوراکي توکو تولید یې له ګواښ سره هم مخ کړی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ناروې د کډوالو شورا ان ار سی خبرداري ورکړی چې د بشری مرستو کمښت د افغانستان د میلیونونو وګړو ژوند ورستربلې له خطر سره مخامخ کوي. ان ار سی پرون په یو بیان کې ویل چې د مرستو پراخ کمښت به په افغانستان کې د بشری سازمانونو فعالیتونه په جدي ډول محدود کړي. یو شمیر افغانان هم په ځینو ولایتونو کې د بشری مرستو بندیدل او محدودیدل تاییدوي، خو اړ خلک وایي چې دوی بشری مرستو ته سخته اړتیا لري.
په افغانستان کې د بشری مرستو په کمیدو سره میلیونونو اړمنو کسانو سره د بشری مرستو په اړه اندېښنې زیات شوې دي. د ناروې د کډوالو شورا ان ار سی خبرداري ورکړې چې د بشری مرستو کمښت خلک له جدي ناورینونو سره مخ کوي او د بشری سازمانونو فعالیتونه په جدي ډول محدود کړي دي. ان ار سی د دوشنبه په ورځ د مارچ په 14مه نیټه په ویلامې کې ویلي چې د ستونزې به خې پایلې ونه لري او په خطرناک ډول به د ښځو او ماشومانو پر ژوند اغیز وکړي. ان ار سی زیاته کړې چې د ډیری نورو بشري سازمانونو په څیر دوی هم اړ شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې خپلې دفتري چارې وتړي او ځین نور دفترونه هم د بندیدو له خطر سره مخ دي. د ان ار سی د معلوماتو له مخې د مرکزونو بیا د رستنیدونکو کډواله او کورنۍ او بیزای شو سره د سرپناه خوړو او روغتیا په برخه کې په ځانګړي ډول میرمنو ته خدمتونه وړاندې کوي. د یو شمېر موسو کارکونکو افغانان هم په ځینو ولایتونو کې د بشري مرستو بندیدل او محدودیدل تاییدوي. په بغلان کې د وی مرستندوی موسسې یو ځای رضاکار چنې غوښتل نوم یې پراپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته ویل
تقریبا تر دولو میاشتې پورې مرستې روانې وي. خلکو ته د خوراکي توکو، جامو او نورو شیانو مرسته کیده، خو له هود میاشتې وروسته د مرستې بندې شوې دي.
په سمنګان کې د ویبل مرستندوی موسسې په خاني کارکونکو هم تایید کړ چې هلته ډیری موسسو فعالیتونه درېدلې او کما موسسه فعال هم وي په خبره د مرستو ویش محدود شوی دی.
د خارجي مرستو په اړه باید دومره ویل چې تاسو ته بهتره معلومات ده چې په افغانستان کې د اوسنی نظام د ځینو بندیزونو پر اساس ټول موسساتو تړل شو، بیرته بهر وتل او یا هم دفترونه بند دي ترسو مظلوم او بیچاره افغانان سره مرستې وکړي. بینان که کوم زره کوم سیمه یا کوم ساحه کې چې کوم مرستې هم کیږي، محدود مرستې کیږي،
خو اړمن خلک وایي دوی بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. وجهه چا د پروان ولایت اوسیدونکو د ازادي رادیو ته وویل
هیڅ مرسته مو نه ده ترلاسه کړې. درې ماشومان مې ناروغان دي، اقتصادي وضعیت مو ډېر خراب ده. کاشکې خدای غریبان هیڅ نه پیدا کولای.
نظیفه چې بیا په کابل کې ژوند کوي وایي
زه خپله ناروغه یم، د لوړ فشار ستونزه لرم، کرای کور کې اوسېږم، میړه مې تقاعد شوی، هیڅ ډول عاید نه لرم. تر اوسه له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې.
د یادونې ده چې د امریکا نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د اجرایي فرمان له مخې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نویو ورځو لپاره ځنډولې او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې د دې هیواد له ګټو سره همغږي نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په 2015 کال کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د واشنگتن ډي سي یوې محکمې د امریکا د نړیوالو خبرونو ادارې یو اس ای جی ایم ته حکم کړی چې د ازادي اروپا ازادي رادیو د بندولو لپاره اقدامات بند کړي. ازادي رادیو له دې ادارې څخه شکایت کړی و چې د کانګرس لخوا د رادیو ته ځانګړې شوې بودیجه بند کړي او له محکمې څخه غوښتي و چې د دې اقدام د مخنیوي موقت حکم ورکړي چې محکمې هم دا غوښتنه ومنله. محکمې په خپل پرونی حکم کې وویل چې یو اس ای جی ایم د ازادي رادیو د بودیجه د بندولو په برخه کې په خپل سر عمل کړي او که دا اقدام عملی شي نو د رسنۍ ته به سخت زیان واوړي. د محکمې قاضي رئیس لمبرت په خپل حکم کې ویلي چې د ازادي رادیو د بندولو د اقدام د مخنیوي لپاره موقت حکم ته اړتیا شته. ځکه دې رادیو خودلې ده چې احتمالا د محکمې په جلسه کې به دا قضیه وګټي او د یو اس ای جی ایم اقداماتو ته تر بلې غونډې پورې اجازه ورکول ښایي دا رسنۍ زیانمنه کړي. قاضي لمبرت وویل د یو اس ای جی ایم مشرتابه حتی که ولسمشر هم ورته ویلي وي نشي کولای ازادي رادیو د داسې یوې جملې په وسیله بند کړي چې عملا کوم استدلال پکې نشته. محکمه با په بلګام کې د ازادي اروپا ازادي رادیو د هغې غوښتنې په اړه پریکړه وکړي چې له یو اس ای جی ایم څخه د 2015 مالیکال په پاتې برخه کې د رادیو ته د کانګرس لخوا $1.5 میلیون تصویب شوی بودیجه هم ورکړي. تمه ده چې محکمه به په راتلونکو اونیو کې په دې اړه خپل لومړنی حکم صادر کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې هر کال په افغانستان کې نږدې 10,000 کسان د نری رنځ یا توبرکلوز له کبله مري. د وزارت د هم ویلي چې په دې هیواد کې هر کال شاوخوا 15,000 کسان په نری رنځ اخته کیږي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې د نری رنځ د انتقال د مخنیوي لپاره له ناروغانو سره له نږدې تماس څخه باید ډډه وشي، ماسکونه باید استعمال شي او ناروغان باید د درملنې کورس بشپړ کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبريال راکوي.
که څه هم په افغانستان کې هر کال زرګونه کسان د نری رنز یا توبرکلوز د ناروغۍ لامل مري، خو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د دوی د کورنۍ غړي اوسمهال په دې ناروغۍ اخته دي. د لوګر ولایت اوسیدونکو مشتبه د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نیکه په دې ناروغۍ اخته شوه. دی وايي زمانی کې د نری رنز په ناروغۍ اخته دي، ټوخی ډیر دی، کله کله له ټوخي سره بلغم هم وي. موږ ورته هر څه جلا کړي، درمل ورکو او غلو چې ناروغي استعمالوي هغه ورته جلا کړي او موږ ورته ډیر پاملرنه کوو. د بامیان ولایت اوسیدونکو نوروز هم وایي چې د هغه دوه نږدې ملګري په نری رنز اخته شوي. دوی زما دوه ملګری د ناروغي لري، دوی ټوخی ډیر کوي، وزن کم شوی. کله چې روغتون ته مراجعه کړي ورته ویل شوي چې دوی توبرکلوز یا په نری رنځ اخته شوي. کورنۍ ورته هر څه جلا کړي دي خو تر اوسه لا ښه شوي نه دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې هر کال نږدې 10,000 کسان د نری رنځ لامل مري. د دې وزارت مرستیال عبدالولی حقانی پرون دوشنبه د مارچ په 23مه د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې په هیواد کې هر کال شاوخوا 15,000 کسان په نری رنځ اخته کیږي. نوموړي وویل چې عامې روغتیا وزارت تیر لمریز کال وکولای شول چې د دې ناروغۍ 15,000 قضیې تشخیص او د ناروغانو درملنه وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په نړیوالو سازمانونو غږ کړی چې له افغانستان سره د دې ناروغۍ په وړاندې په مبارزه کې مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې نری رنځ یو جدي ننګونه بلل او ویلي دي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې له 15,000 ډېری مثبتې پیښې راپور شوې دي. WHO ویلي سره لدی چې په افغانستان کې د نری رنځ د تشخیص د درملنې او پاملرنې له 815 څخه ډېر وړیا مرکزونه فعالیت کوي، خو دا ناروغي لا هم خپرېږي. په ورته وخت کې د نری رنز د برخې یو شمېر متخصصین ډاکټران وایي دا ناروغي اوږدمهاله او ساري ناروغي ده چې له ناروغ نه روغ انسان ته انتقالېدای شي. متخصص ډاکټر صفت الله روغ انسان ته د دې ناروغۍ د لیږد او د مخنیوي د لارو چارو په اړه وویل.
ناروغ شخص څخه چې مزمن توبرکلوز لري سالم شخص ته انتقالي، کله هغه په آزاد هوا کې ټوخی او کې پرنجوي کې داسې نور ډېر اراضه ولایم لري د انتقال لپاره ډېرې لارې نورې شته. کوم کس چې مثلا توبرکلوز وي آزاد هوا کې عام ځینو کې باید خپل ټوخی ونه کې دا غو ظرفونه باید جدا وي،
دا غو تک جدا وي، دا هر شي جدا وي. ډاکټران په نری رنځ اخته کېدو لامل MTB بولی چې د مایکو باکتریوم یو ډول دی او د انسان په سږو مستقیم برید کوي او انسان ناروغه کوي. دوی وایي چې توبرکلوز یا نری رنځ په هغو زړو، کمزورو او امیندوارو مېرمنو کې ډیر عام دی چې د څو زیږونو لامل د وینې کمښت لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت
وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د متحده ایالاتونو استخباراتي ادارو په خپل کلنی راپور کې چین، روسیا، ایران او شمالي کوریا د امریکا د امنیتی ننګونو په توګه یاد کړی دی. په دې راپور کې چې پرون خبر شو راغلی دی چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي، خو د ایران جګپوړی مشر تر فشار لاندې دی چې د اټومي وسلو د جوړولو بهیر بیا پیل کړي. په دې اړه نور حال فیروزا عزیزی اوروي.
د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو په کلنی راپور کې چې د سې شنبه په ورځ د حمل په 15 مخبور سو چین یې د امریکا پر وړاندې اصلي پوځي او سایبري ګواښ بللای دی. د راپور کې ویل سوي چې بیجنګ د هغو وړتیاو لپاره چې کولای سول د تایوان د نیولو لپاره یو کاروي د ظرفیتونو په اړه ثابت خو نامساوي پرمختګ کړی دی. د متحدو ایالاتو د استخباراتي ادارو په راپور کې دا هم ویل سوي چې چین دا وړتیا لري چې تر 2013 کال پورې د سایبري بریدونو له لارې د امریکا زیربناوي په نښه کړي. په دغه راپور کې پر چین سربیره ایران، روسیه او شمالي کوریا د امریکا د مهمو امنیتي ننګونو په توګه یاد سوي دي. راپور کې راغلي چې ایران د اټومي وسلو جوړولو په لټه کې نه دی او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د اټومي وسلو پر پروګرام چې په 2003 کال کې ځنډولی و له سره غور نه دی کړی. خو دغه راپور خامنئي د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ پریکړه کوونکی بللی او ویلي دي چې د ایران د اټومي وسلو د پراختیا په اړه هر ډول پریکړه به نوموړی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سپینې ماڼۍ ته له بیا ستنېدو راهیسې په وار وار ویلي چې ایران باید اټومي وسلو ته لاسرسی ونه لري او له امریکا سره د نوي اټومي تړون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. د امریکا د استخباراتو ادارې لخوا د ګواښونو د ارزونې د راپور په یوه بله برخه کې راغلي چې ایران خپلو سایبري بریدونو ته زور ورکړی او د حملې د امریکا د شبکو او معلوماتو امنیت ته جدي ګواښ دی. دغه ادارو دا هم ویلي چې ممکن ایران د تهاجمي موخو لپاره د بیولوژیکي وسلو د څیړنو او پراختیا د دوام قصد هم ولري او د ایران پوځي ساینس پوهان د انسان پر بدن د کیمیاوي موادو د اغیزو په اړه څیړنې کوي. امریکایي چارواکو او معلوماتي ادارو یې تر دې مخکې هم د متحدو ایالاتو پر وړاندې د ایران د مخربو سایبري فعالیتونو خبره کړې وه. چین او ایران تر اوسه د متحدو ایالاتو د استخباراتي ادارو د کلنی راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خوست قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولایت د یو شمیر نورو سیمو په شان د ځان لپاره د ژوند بنسټیزو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی د څښاک پاکې اوبه، د عمومي او کلیوالي سړکونو رغونه، د ښوونځیو ودانۍ او په خپل سیمه کې د روغتیايي مرکزونو، د ډاکټرانو، دوا درملو او طبي ټکنالوژي کمښت د خپلو اړتیاو په توګه یادوي. په خپل کلندر کې د لوړو امنیتي ګواښونو لکبله د حکومت او نړیوالو بنسټونو د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو ته اساسي پروژې نه دي پلې شوي.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوندانه د اړینو اسانتیاو په برخو کې لستونزو او نیمګړتیاو کړیږي او غواړي چې یادې سیمې ته پاملرنه وشي. دوی وایي په تیر کې سیمه له جګړو زیانمنه وه او له دې امله حکومتي ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه په قلندر کې د بیا رغونې د پروژو پرې کېدو ته نه حاضرېدل. د قلندر یو اوسیدونکي محمد ګل مشال راډیو ته وویل د دوی د سیمې د ډیر محرومیت یو مهم لامل په دې ځای کې د اساسي لارو او سړکونو نشتون دی چې تر اوسه هم ورته تګ راتګ ستونزمن دی.
د قلندر دوی درې دي د یو درې ته چې یو سړک وي د لږ گزارې والا دی، د بل درک به هیڅ غلا نشته، درک نشته چې موږ چل نه پوکو. نه ځي سړک ستونزنه بیا ډیر ستونزه.
د قلندر اوسیدونکي زیاتوي سیمه یې له خار په لري واټن کې پراته ده او د ناروغۍ په بیړنیو واقعیاتو کې نشي کولای خپل ناروغان تر مرکز ورسوي. د یاد سیمې اوسیدونکو امیر باشای وایي په قلندر کې د کلینیکونو شمیر ډیر او هغه د ډاکټرانو، درملو او نورو طبي وسایلو سمبال شي.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې د پردیز کې پروت دی، دغه کوټو کې پروت، هړنګ کوټو کې کلینیک نشته. می خال چې خوست ته چې بیا ډیر مسراب کېږي، ستړي ډیر دي، مملې ډیر دي، وشاید صدګی نشه کړه.
سره دې چې د جمهوریت ورستوی کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د خوانځیو لپاره د ودانیو پر جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي ننګونو د لاسه قلندر ولسوالۍ د خوانځیو له ودانیو هم به برخې پاتې شوه. د قلندر یو بل اوسیدونکې زمری وایي
نو شګره بارون وي بعد ارواز یې بدات کنه ماشومو نشي تلای دوی سبقونه وایي نو ګرمه لون دی دوی ژوند کې مصرف دوی به هیڅ سہولت نشته تمیر نه لرو.
بلوری تازهی مسئولین وایی چه ده نور سیمو پشان ده قلندر پسیمکی هم ده خلکو ده ارتیا و سرویگانی شوی او وقت به وقت بردوان دوی دارو و نریوال و دونران سر شریکی گی. ده کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی ویل
ایمانگی کلو بیا روانی پراختیا رئیستو و نور چوم رازی دهلا رئیستو نشی دی هاری و پاس ها که اخپل مشکلات در کردی دی پاک سرکونشتا، کلینیکونشتا، مکاتبشتا او پلو نشته ان شاء الله پابند کار روان ده او مختلف ادارات سره یا ډونرونو سره به ان شاء الله شریکيږي
که څه هم په ورسته دوه لسیزو کې په خوست کې خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې اړینې پروژې پلی شوې خو د دوامدار امنیتي ګواښونو له کبله قلندر مساخیل تریزی علیشیر صبری یعقوبی همدارنګه سپیره کې بیا د یو شمېر سیمو خلک له دې پرمختګونو بې برخې پاتې شول او د هغوی ستونزې تر اوسه هم په خپل ځای دي
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته بعد روژتیانو یادونه او خاطره د روژې رنگونو په برخه کې ووري خو له هغه مخکې ورسته راپور لرو د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي چې د خپلو بیلابیلو معاملو لپاره له سرو زرو یا طلا څخه د جوړو شویو ګاڼو ته اړتیا لري وایي د سرو زرو بیه په بازارونو کې ډیره لوړه شوې او دوی یې د اخیستو توان نه لري یو شمیر زرګرانو هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړی ده چې په دې وروستیو کې د سرو زرو بیې ډیرې لوړې شوې دي
د طلا بیا په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه شوې ځکه ځوانانو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې هغوی ودونه لري او معامله مخته لري
د پلازمینې کابل اوسیدونکي مشال دی چې وایي د همدې روانې لمریزې میاشتې په 25مه یې واده دی مشال ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې چې واده لپاره یو څه طلا واخلي خو په خبره یې ونه توانید
زما خپل د اختر نه بعد واده ده نو د دې په هڅه کې چې څه برابر کم یو څه طلا واخلم ما ته ډیره ګرانه ده ډیره ستونزمنه ده ځکه چې طلا ډیره زیاته لوړه شوې هغه په داسې شرایطو کې چې اقتصادي مشکلات په افغانستان کې او د ځوانانو بیکاری ډیره زیاته شوې
معصومه د کابل ښار بل اوسیدونکو د چوي د خوري واده یې دی بلډ ول چې نوې ته طلا واخلي خو وسې ونه شو
ورنول مردم غریب
اوس دا غریب خلک څه وکړي وای تلا را ته واخلي تلا را ته واخلي لکه مې کړی په دې غریبۍ او ناچاری کې بیچارهګی
کابل کې اوس میر زرګرانم ته دی وی چې په دې ورستیو کې د سترو سره یا تلا بیا لوړه شوې ده د ننګرهار په نوم دی وی زرګری خاون جاوید ازادي رادیو ته وویل
دا جهانی نرخ دی نرخ ولندن ناراضي وروره هغه په وجه جکشه مو خدامغه نرخ نه خرڅو فګو میشت یو توله $300 $300 اوس په $1,500 شوه ده
د هارون پنوم دی وی زرګری خوند هم ازادي رادیو ته د خبره تایید کړه
یعنی 1 ګرام طلای 21
یو ګرام یو اشتلا فیلند کابل په بازارونو کې په 5500 افغانۍ ده او 3 طلا ګرام 3500 تر رسیدلې ده لامل دا چې په نړیوالو بازارونو کې بیا لوړه شوې ده
طلا فیلند در بازار جهان است
هارون وایي دا چې ولې په نړیوال بازار کې د طلا بیا لوړه شوې دوی په لامل نه پوهیږي خو په خبرې د زرګرانو ترمنځ اټکل دا دی چې نور هم ګرانیږي په نرخ پانه کې چې کابل کې د زرګرانو ټولنې کابو 15 ورځې مخکې زرګرانو ته ویشلې او دوی یې تصویر ازادي رادیو سره شریک کړي په نړیوالو بازارونو کې د یو سل بیا $3.50 خوده شوې ده په نرخ پانه کې راغلي چې د کابل زرګران باید یو ګرام 2.3 تله په 6930 افغانۍ یو ګرام 1.1 تله 6600 او یو ګرام 3.1 تله په 5600 افغانۍ خرڅ کړي
دروژی رنگونا
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ځانګړي سلامونه وایم راځه خو ډیر د خیر او د برکت میاشت او ډیر خوندور روانه ده خو یو څه چې موږ په افغانستان کې موجود ده هغه هم دغه ده چې کله روژه راته نرخونه ولرسي او اقتصاد ډیر ضعیف دی نو بل دا ستونزه نسته موسم هم ډیر خوندور دی ښه نه ګرمي ده نه یخ دی تنده نسته وخت د کاروم نه دی چې موږ ستړي کې ځکه داسې وختونه و چې کله بدله ولور پر وخت باندې روژه وه نو هغه وخت بیا ډیر خلک ورسره په ستونزه کې و اوس چې دی یا به په ګرمۍ کې وه او اوس دی هوا ډیره خوندوره ده او ډیره ښایسته روژه ده نو تاسو ته ښه پروګرام د الله په امان
تاسو همیشنۍ اوریدونکو تنګیوال لا وردګو ته خپلیک کیم نو هله دا چیروغ او جوړوب وای او دروژې شپې او ورځې به په خیر وي نو واقعیا ډیره خایسته روزه ده په ډیر خوندور موسم کې هله دا چې دا روژې مبارک میاشت تر باندې په خیر او په خوشحالي پای ته ورسی
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. ما له سلامه روزه خو قربان یم خم میاسته خ دی برکت میاسته خو په افغانستان کې دای میاسته سی روزه راسی بس یو شای دو چند ګرانسی په نورو ملکو کې بیا هم خوي. اوس مثلا مو په ایران کې یو دلی د روزه په خاطر باندې یو شای لیک خم ارزانه سی خمخه په افغانستان کې بیا دغه مسلمانۍ ډیر ټینګه د سی روزه راسی بس یو شای په یو په درې برابر ورکی یعنی نور نو د روزه هیڅ مشکل نسته روزه خو خم میاسته دی برکت میاسته.
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ په دوهم نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن په 9 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي دي چې له کندهار، هلمند، فراه، هرات او نیمروز پرته د هیواد په ټولو ولایتونو او همدارس په سالنګونو کې د واورې، تیز باران، بادونو او سیلونو اټکل کیږي. دا ورښتونه له پرون راهیسې پیل شوي چې په نتیجه کې د پلازمینې کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې تیر کال په ټول افغانستان کې تر 5 کلونو کم عمره 1.6 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف مشر ډاکټر تاج الدین اوویوالی پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې په دې هیواد کې له هم د ماشومانو د ګزند ناروغي یا پولیو د پای ته رسولو لپاره مبارزه روانه ده او نور کار ته اړتیا لري. هغه هیله څرګنده کړه چې هر افغان ماشوم ته واکسین ورسیږي تر څو د پټوکو دا واکسین افغان ماشومان له دې ویروس څخه وساتي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په کندهار کې د 1420 روغتون د جوړولو په اړه له قطر سره خبرې کړې دي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي دي چې د دې وزارت سرپرست نور جلال جلالی د افغانستان لپاره د قطر له شاج دافر سره په لیدنه کې د دې روغتون د رغونې ترڅنګ د روغتیایي تجهیزاتو د برابرولو او د ناروغانو د ستونزو د حل لپاره د غوره خدمتونو په موخه د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیت لوړونې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. په بیان کې د قطر د شاج دافر له قول راغلي دي چې نوموړي په دې برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د امریکا د استخباراتي ادارې د کلنی راپور لمخه ایران د اټومي وسلو د جوړولو په هڅه کې نه دی. د راپور چې د امریکا پر وړاندې ګواښونه ارزولې دي پرون خپور شو. د ازادۍ رادیو د ایرانی څنګه رادیو فردا د راپور لمخه د امریکا استخباراتي ادارو په خپل دی راپور کې چین د امریکا پر وړاندې اصلي پوځي او سایبری ګواښ بللی دی. لبلې خو د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر تولسی گابرت پرون د سنا د استخباراتي کمیټې په استماعي غونډه کې ویل چې ایران اوس د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې نه دی. خو د هغې په وینا ایران د اوکراین په جګړه کې روسیې ته د وسلو له مهمو مرسته کوونکو څخه دی. او ترکی چارواکو پر هر ډول لاریونونو بندیز د رواني وري میاشتې تر 12 پورې وغځاوه. د ترکیې په بیلابیلو ښارونو کې له تېرې چهارشنبې ورځې راهیسې لاریونونه روان دي. دا لاریونونه د استانبول د ښاروال او د ولسمشر رجب طیب اردوغان د اصلي سیاسي سیال اکرام اماموغلو له نیولو وروسته پیل شول. نوموړی تېره چهارشنبه د اداري فساد په تور ونیول شو. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دې لاریونونو په ترڅ کې په ټوله ترکیه کې د 9 خبریالانو په ګډون تر 1100 ډېر کسان نیول شوي دي. ولسمشر اردوغان تېره ورځ د لاریونونو تاوتریخجن وبلل. په عین حال کې د اروپایي ټولنې شورا د لاریونوالو پر وړاندې د ترکیې د پولیسو د اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې له لاریونوالو سره د تاوتریخوالي راپورونه یې ترلاسه کړي دي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
کوشش کوم چې د قلم لاري خپل هیواد یو خدمت وکم. کتم کوچنی خدمت ته خو خیر ک ز بل څوک دغه سکار وکي نو وای قطره قطره دریاب میشه یو لستر اورنه بس.
دا خجا فاطمه ملک زینو میگی وای لکم ورځی چې د طالبانو نظام د دوی د زدکړو او کار پر وړاندې خندونه جوړ کړی دي. نجونې او میرمنې د ژوند له ټولو چارو څخه راګرځولي دي. د قلم په مرسته مبارزه نور هم ګړندۍ کړې ده. اغلی ملک زید د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کتابونه چاپ کړي دي او هغه کیسې په کې رانغښتي چې د زده کړې په برخه کې له کوچنیانو سره مرسته کوي. د فاطمه ملک زید په څیر ځینې نورې میرمنې هم په افغانستان کې له ناخوالو سره مقاومت کوي. دوی خپل روحیه د لیکنو په مټ غښتلې ساتي او له ښځو سره د طالبانو ظلمونه د تاریخ په زرینو کرښو کې د نظم او نثر په بڼه ثبتوي. نن په همدې اړه خبرې کوو. ملتیا مو وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، فاطمه ملک زی هغه افغان ښځه ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصله وه. اغلې ملک زی وایي که چیرې د طالبانو نظام زده کړو ته پریښې وای اوس به له پوهنتون څخه فارغه وه. که څه هم له زده کړو څخه لرې والی دې ته اسانه نه دی، خو بیا هم د دې لپاره چې ځان، کورنۍ او ټولنې ته یې د قلم په مټ یو څه کړي وي، د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې لیکل پیل کړي دي چې دا دی دوهم کتاب یې چاپېږي. د اغلې فاطمې په خبره لومړنی کتاب یې چې ژباړلی و هوښیاره نجلۍ نومېده او اوس یې د زده به کتابونه کړم تر عنوان لاندې په څلور شپېتو مخونو کې د لنډو کیسو کتاب خپور شوی دی. لاغلې فاطمې ملک زی سره مې د هغې د لیکنو په هکله مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې څه د دې لامل شول چې ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي.
پښتو برخه کې د ماشومانو د پاره کتابونه ډیر کم و. کوم بیا د سه پیغامونه په شکی و چې هغه یو کیسه تکراری کیسه به یوازې به تصویرونه ورته بدل کړي و نور باغه کتاب و. داغه وخت څخه دا انګیزه راته پیدا سو خپل یو څه باید ولیکم. بیا نو کله چې حکومت سکوت سو نو بیا مې دا انګیزه نور هم ډیره سو. ما ویل چې زه باید یو د څه څه وکم چې افغان شزه خدای نه خسته خلک ورته په داسې سترګو نه ګوري چې دوی نسی کولی. نو ما خو هغسې سیاسي مبارزه خو نسو کولی ځکه چې اوس سخته ده زه خپله په افغانستان کې. نو ما بیا دا ډیر ښه وګڼله چې زه باید داسې کتابو څخه شروع وکم چې یعنی سیاسي مبارزه ایسته سي. زه د کوچنیانو دغه نویو ماشومانو د دوی ذهن پراخه سي د کتابونو د مطالعې له لارې. دوی په هغه وخت کې پوه سي چې موږ باید د کوچنیوالي څخه خدای نه خسته د نور هیوادونو د نور خلکو یا سیاسي خلکو فکر او ذهن موږ خپل نه کوو. موږ باید د مطالعې له لارې د تعلیم ټکنالوژۍ د لارې خپل هیواد راپورته کړو. خدای نه خسته د فاکت له لارې باید د قلم له لارې موږ خپل هیواد ته پرمختګ ورکړو. متاسفانه د څو نکلونو کېږي چې موږ د ټوپک له لارې مبارزه کوو خو بغیر له بدبختۍ موږ ته بل څه نه دی راکړي. نو زه کوشش کوم چې د قلم له لارې خپل هیواد یو خدمت وکم. که څه هم کوچنی خدمت دی خو خیر که زه بل څوک دغه کار وکړي نو یو وخت دغه وای قطره قطره دریاب میشه.
بله،
ان شاء الله یو لاسته راوړنه بس.
راځو د کتاب د نوم پاک لاره توایا دراتوای چې څو پاڼې لري او ډیر زیات محتوا یې په څه باندې راڅرخي.
زدا به کتابونه کړم څلور شپېته صفحې دی. کسی ګردم د سې دی مثلا شاخلاق یعنی ماشومان د باندې چې وځي د ناپیژاندو خلکو سره خبرې ونه کی. بیا ما د سې یو کیسه ورته کړې ده مثلا مور ماشام ورته کیسه کړې چې د ناپیژاندو خلکو سره خبرې مکو چې په لار کې چیزي. بیا یو انجلی د سې پر لار کې یو ناپیژاند کس ورته ځخ کوي او چې زرا ساز ما په موټر کې مرزو زتا یو ځای ته بیا يم تا ته کالي او دا شنه خپل. بیا د دې خپل د مور کیسه ورته په یادې یادیږي بیا دا نزی بیا شونځي ته چې ولاړ سي بیا خپل ټولګیوالو تم دا کیسه کوي نور بیا د مسؤلیت احساس دی د ادب او احترام درک دی د وخت ارزښت او بدلون لار ده او بل هم د صبر ګټي چې موږ باید په هر حال کې صبر ولرو بل مثلا د یو کیسه ده د زرغونی سهار دا د زرغونه چې کله د خوب راکښینی بعضی وخت دا د خوب په خوا وخت نه راکښینستل بیا د دې خپل نور ټولګیوالو ته چې وخت لا غو دی وخت کښینستل دا غوی کارونه به منظم او د دې کار به نامنظم او بیا د خپل مور سره دا وعده وکړه چې زه به هم نور سهار وختي د خوب راکښینم دا غ رقم کیسې دي
اوس په افغانستان کې ډیر وخت چې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې څومره دا موضوع تاسو په کتاب کې انحکاس کړی ده آیا کوم څه په دې اکلام سته که نسته پکې
کیسې خو ما نه دي ورته دخ کړې زه به د کیسو عنوانونو سره شریکم کیسه ده د شکیلا او راهیلي همکاري د مسؤلیت احساس د ادب او احترام درک د وخت ارزښت او بدلون پر وخت خو پاک لاسونه روغ بدن پاک غاښونه د کتابونو جادوئی نړۍ د ونی راز ما داسې ویل چې زه یعنی داسې انګیزه ورنکم چې زه خدای نه خواسته زما کتاب بند سي تاسو ته به معلومه چې یو څو وخت تر مخه د ماشومانو هغه کتابونه چې تصویرونه دروښتل هغه ټول سو نو ما په خپل کتاب چې مې و هغه شعر انجلی په کتاب کې مې تصویرونه و خو ما بیا په دې کتاب کې تصویرونه ونه غوښتل چې نشر سي مال خدای نه خواسته د سینې چې زما زحمت په وبو لا هوسي که څه هم د ماشومان هغه یو د کارټوني د غشن عکسونه و بیا مې په دې کتاب کې ونه غوښتل چې زه نشر کوم مال کزه یوازې یو عنوان د سی بل رقم می دا د دې سبب نس چې زما ګرد کتاب دی لغوه سي او نشر دی نس دلته چې موږ کتاب نشرو یو ور به موږ اجازه اخلو پس لغه څخه نشریږي ور دوی د کتاب ګوري نو په دغه می ونه غوښتل چې زه د سی او دغه موضوع انتخاب کما چې یعنی د هوا د حالات سره دی په ټکر کې و اوسې
bale دارتوه چې راتلونکی پلان څه ده نور به خپل لیکوالۍ ته دوام ورکوي کتابونه به لیکي او کې لیکي یوازې ماشومانو ته لیکي که په نورو برخو کې هم علاقه لري
د ماشومان لپاره نور کتابونه له خیر سره په نیت کې مې دي چې وی لیکم بل بڑا کتابونه له خیر سره راتلونکي کې او بل زه غواړم د افغانستان فرهنګ کلتور د شوزو چې یعنی د دوی هغه پخوانی مثلا لشتي وي ګوتمه پیزوان چارګول په دغه باندې لیکنې مې کړې دي ډېر لیکنې مې دي ما بعضو سایټو کې نشر شوي دي خو وخت مې دونې نه پیدا کړې چې زه هغه لیکنې راټول کړم یو کتاب ورڅخه چاپ کوم نو ما ویل چې تر هغه د ماشومانو کتابونه به شي چې زه چاپ کوم نو هغه له خیر سره پراتلونکي کې کچيري وخت مې پیدا کړي حتما ان شاء الله زه به یو کتاب چاپوم د افغانستان د شوزو پر مثلا ګودر مې پښکې معرفي کړای دی چې سره کوم شي ګودر ته ځي یا هم مثلا یو شزده په بده کې ورکوي دا بیا په خپل د خسر په کور کې کوم ستونز د دې ورسره مخامخ کیږي د افغانستان نور دغه فرهنګونه د شوز مربوط هغه میراخستل دي لیکنه می پر کړی دي خو تر اوسه مې د سیراټو لیکړی نه دي
په دغه لیکوالۍ برخه کې کتاب لیکلو ته ورسېدلې چا تشویق کړی آیا د کورنۍ لخوا تاسو سره مرسته و خورلانې وې دوستان و چا واڅولې سره لدې چې خپل تلاش وکړي او څه ولیکي د نورو رول څومره په دې کې
زه شکر په یو داسې کورنۍ کې زیږېدلې یم چې نه تنها د دې پر ځای چې ما خدای نه خواسته د لیکوالۍ یا د تعلیم څخه مانه کې ما نور هم تشویقي خپل ورور مې ډیر مې تشویقي ډیر مې تشویقي او زه یو ځینی شاید زما په نس زما ورورې چې په افغانستان کې یعنی یو خور دی هغه ماته داسې نه وایي زه ستاسو فکر کوم ته زما ورورې ډیر مې یعنی تشویقي او کارت او زه خپل دندې ته که زه خپل په یعنی کله زړه تورې سم چې زه نور نه زما دندې ته زما ورور دی چې ما تشویقي چې ته باید د افغان شوز لپاره کار وکې او خويندې مې دی یو خور مې ډیر را سره کومه کوي او بل مورجان مې یعنی به نهایت زما خپل د مور یعنی چې د درس او سره ډیر شوق لري کله چې کتاب یعنی پلاس کې زما مور زما سره وګوري چې بيخي ګرځ د دنیا مور واخلي زما مور ماته نه وایي چې کتاب پریږ د التبلار سره کار دی اره اوراس چې زه د خبره کښینم زما مور ماته وایي چې تا ماشام مطالعه و نه کړه یا تاسو کتاب نو پر ځای د ټلیفون در سره یعنی ډیر مې تشویق خپل خپل روان میم ډیر تشویقی خوشاله کیږي کله چې زما کتاب چاپ سی میمانه راته کوي او مبارکیانی راسته ای بیا نور دوستان همکاران ملګری دا وی به هم تشویقی
بله که په دې خبرې وکړي چې مثلا تاسو تر کومې کچې پورې زده کړې کړي دي په کومه برخه کې مو کړې دي
ما تر دولسم چې مې درس وویل بیا نو دوه کاله مې ژورنالیزم وویل بیا مې د مور ډېر ارمان و چې زه باید ډاکټر سم نو اول سمستر مې و نو متاسفانه نور پوهنتونونه بند سوه نو اوس هم آنلاین زده کړې کوم ژبې زده کوم خو پوهنتون مې تر اوسه نه دی شروع کړی ما ول یوار دا ژبې زده کړم پس لاغه څخه بیا زه غواړم چې نور خارجي پوهنتونونو کې زده کړې وکړم
که درته وایي چې هغه کسان چې دوی کولی سي یو څه ولیکي مګر د دې لپاره چې اوس په افغانستان کې وضعیت بد راغلی په نجونو او میرمنو باندې یا دا د اقتصادي ستونزې لري یا دا د کوم څوک نشته چې دوی واڅوي مګر دوی قلم لري دوی ته به تاسو ویل چې څنګه خپل استعداد نه استفاده وکړي
مننه زه وایم شاید زما څخه ډیر خلک ستونزې ونه لري که څه هم اوس شکر الحمدلله زما اقتصادي وضعیت ښه سوی دی ښه دی خو یو داسې وخت و چې ما د یو قلم اخیستلو پیسې نه دروښتلې په هغه وخت کې ما به د بل چا کتابونه راوړله او مطالعه کول به بیرته به مې ورته ورکول زما یو پنسل وسه نه دروښتل خو شکر الحمدلله زه د نورو ماشومانو سره د کتابونو مرسته هم کوم تر ډیره اوس دغه کتابونه چې زما دی زی زابل کندهار هلمند ننګرهار میدان وردک دی زایو ته زی ماشومانو ته ډالې کوم کوچنی ماشومان چې دی دیو ته زی ډالې کوم یعنی زه وایم پیسې زه نه ځنی غواړم که څه مخبل پیسې پرتللې دي کلام می کتاب چې زه همیشه یعنی د نورو ماشومان سره مرسته کوم خو که موږ هوډ او هدف ولرو حتما موږ ورسیږو کاغه نن دې کسبا یا بل سبا حتما ورسیږو موږ باید تر شان نسو که زه په کور کې کښینم وایم چې زه خو اقتصاد می خراب دی زه نسم کولای چې څه ولیکم شاید د یو پنسل یو قلم وسه ولرو کنه دا بل چاته وغواړو په دې و نه شرمېږو چې موږ یو چاته وای چې ما ته یو قلم واخه چې زه غواړم یو څه ولیکم نه که ستا یو کتاب ته په پور یا قرض باندې نشر کې کاغه ټولنې ته یو ښه کتاب وي بل ورځ بیرته هغه کتاب لورنځی ساتخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستا کتاب چاپو درته خوب تا ته پیسې درکو په مقابل کې یعنی موږ باید په دې و نه شرمېږو چې زما اقتصاد خراب دی زه نسم کولای په کور کې کښینم رواني حالات مې تر بد بدتر سي نو زما ټول خویندو ته ټول افغانانو ته دا سپارښتنه ده یو کوچنی چې دوی باید تر شا نسی موږ که اوس وګورو نورې نړۍ ته شاید اقتصادي وضعیت د هغو هیوادونو تر موږ بدتر وو خو دوی هڅه او کوشش وکړه دغه ځای ته راورسېدله نو موږ باید خپل قلم کښېنږدو که موږ قلم کښې شو دی دې ته موږ مجبوره کېږو چې بل ورځ موږ ټوپک راواخلو د نورو هیوادونو ټوپکونه راواخلو خپل پر ورورې ونیسو
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامته اوسئ
قربان سم خورک
فتانه ژوند هم چې د میرمنو لپاره آنلاین مجلې ته لیکنې راټولوي وای اوس چې افغان میرمنې لګنو بندیزونو سره مخ دي د هر یو چې ولیکي او د امنیتی ستونزو له وجې په آنلاین بڼه په مسار ډول خبرې کړي یا هم اوس ولیکي بیا چې زمينه برابر شو نشر کړي کومې بعد ورځې چې پر دوی تیریږي د تاریخ په پانو کې به ثبت شي په دې کار سره به لوی خو راتلونکي نسلونه په دې پوه شي چې افغان ښځې څومره غښتلې او د لوړې ارادې څښتنې دي بل به د طالبانو ظلمونه چې پر ښځو یې کوي د ښځو له قوله یو مستند ثبت پاتې شي میرمن ژوند وایي چې د خپل ورځني تاوتریخوالي په لیکنې بڼه انځوروي او میرمنو ته دا پیغام ورکوي چې دوی باید صبر او هیلې دواړه لاسه ورنکړي اغلی فاتانه د خپلو خبرو په پیل کې د فاطمې ملکزی چې مخکې مو یې مرکه واورېدله هلې ځلې چې د لیکنو په برخه کې کوي ستایي
کوم دا خو ډېر رښتیا هم د کوچنیانو لپاره د نجونو لپاره د ډیر مفید ده ځکه چې جونې سدي په دې اوس وخت کې وزګار دي، تعلیم دې شنه بندې دي، نو دوی کولی شي چې خپل هم د ځان لپاره مصروفیت پیدا کړي او هم یوه هیله پیدا کړي چې دوی ناهیلي نه سي، ټولنې ته کار وکړي. دا یو ښه اقدام ده که هر نجلۍ داسې فکر وکړي، نو دا به واقعا هم جونې هم له فشار نه وژغورلی شي او هم به ټولنې ته یو کار وکړي، هم به په آینده کې موږ داسې تاریخ کې ولیکو چې موږ نجونو په داسې وخت کې هم داسې اقدام کړی ولو، موږ هسې لاستر ځانې نه ولو ناستې. زه خپله هم په ځینو کارونو کې مصروفه یم، د نجونو لپاره مې کوم څه ما مخکې هم ویلي ولو په نورو کیسې خبرو کیسې د نجونو د مېرمنو لپاره، هغه د افغانستان نجونو لپاره مې مجله راایستلې، د هغوی کارونه مخته وړم، د نجونو لیکنې راټولوم، ترېنه راخلم، هغوی ورته ایډیټوم، کار باندې کوم، کومې لیکنې سي سمینه ای دې لپاره چې نجونې مېرمنې سي کوم ځاني وضعیت کې دي ناهیلې نه سي، او دوی ته کوم فشارونه سي په دوی کې، هغه دوی ته نور مشکلات نه پیدا او بلې دوی وخت نه سي ضایع سي، دوی اوسني وخت کې سي دوی دغه وختونه بېجا ولاړ نه سي. دغه لپاره مجله تنظیموم، دغه درېمه ګڼه د دوه ګڼې موږ مخکې خپرې کړې، په درېمه ګڼه باندې اوس موږ کار کوو.
یو شمېر ځوان نجونې او مېرمنې سره له دې چې دوی په دې پوهېږي چې کولی سي یو څه ولیکي، استعداد لري، مګر افغانستان کې اوسنی راغلی وضعیت دوی ډېرې ځوروي، دوی یو ډول په خپل ځان باندې بې اعتماده کړي دي. البته ځینې خیمه دوی ته تاسو څه وایي چې دغسې د فاطمې په څېر راپورته سي یو څه ولیکي؟
دوی دې نه ناهیلي کېږي، کله چې دوی په ځان کې استعداد لري دوی دې اقدام وکړي، دوی د دا نه ګوري چې زما په لیکلو کې څه دي څه نه دي، د کمی احساس دې نه کوي، ځکه چې دلته موږ نه تناسي داسې کسان لرو چې هغه به موږ ته څه را ونه شي. نو دوی کولی شي چې داسې کسانو ته خپلې لیکنې ور مخته کړي چې هغه ور وښيي. اوس لیکوالان ټول هغه که نارینه دي که ښځینه دي، هغه که بهر دي یا که په وطن کې دي، کوم څه استعدادونه لرو، نو هغه له داسې نجونو سره هر کله کومک کړی ده. او ځکه اول سر چې موږ لیکنو ته راتلم، له ما سره خپل هم داسې کسانو کومک کړی ده، نو زه دوی ته وایم چې هغه کسانو ته دې خپلې لیکنې وړاندې کړي، خو دوی دې ناهیلي کېږي نه، د دوی استعداد په هم رشتو کې او بل خدای پاک حق ځای کوونکی نه دی، یو ورځ به اتمن د دوی د عظمت رنګونه راوړي.
بلې، تاسو هم د یوه لیکواله یاستئ چې ګڼ شمېر لیکنې لرئ، کله چې په دا ډول سختو شرایطو کې یو څوک یو مطلب لیکي، یو کتاب لیکي، خپله څومره د خوښۍ اس کوي، خپله څومره په ځان باور پیدا کوي؟
تاسو یو حالت کې واقعا هم لیکل انسان ته یو خوشحالي ورکوي، یو مصروفیت درته، کله چې ته په خپل ځان کې یا په خپل ټولنه کې ستونزې وینې او هغه د قلم په څوګه باندې انځوروي او راټولوي او رالیکي، دا واقعاً هم انسان هم خوشحاله کوي، هم د مصروف ساتي او هم د آینده لپاره یو څه پرېږدي، د ښځو لپاره، د هغو په دغسې حالت کې د هغو غږ اوچتوي، دا واقعاً هم خوشحاله کوونکی ایس ده، ډېر خوشحاله کوونکی.
یو څه چې نجونو ته باید ولیکل سي، هغه د دوی اوسنی وضعیت ده، خو دا چې اوسنی حاکم نظام لیکنې هم ګوري، کتابونه هم بیا له خپل نظر نه تیروي، نو اکثره لیکوالي مېرمنې دې ته زړه نیسي کولی چې د ښځو اوسنی حالات انځور کړي. په دې اکله څه وایي؟ آیا امکان لري هغه څه چې حقیقت دي په ټولنه کې هغه ټول ولیکل سي؟ خپله څه پلان ورته لري؟ آیا خپله دا مسایل لیکي کوم چې اوس په افغانستان کې لیکوال لیکي هغه ته جزا ورکول کیږي؟
موږ لپاره مهمه نه ده چې موږ دې هغه څه ولیکو، هغه دې د پته نه موږ چاپ کړو. اوس لپاره رسنۍ دي په انلاین ډول، په بل ډول، دا زه مهمه نه ګڼم چې کله موږ یو څه ولیکو هغه دې د پته نه موږ په کتابي بڼه راوباس. موږ کولی شو له نورو طریقو خپاره کړو، تر څو خپل ژغ اوچت کړو. آینده شاید دا وخت داسې پته نه سي چې موږ لکه څنګه چې موږ وګورو، ځکه چې موږ په همدې د دې سي هېڅ داسې په خپل حالت باندې هېڅکله هېڅ یو نظام او هېڅ یو غم نه دي. نو وخت بدلون کوي، باید ناهیلي نه سي، ادامه ورکړي خپل لیکنې، څه څه حقیقت دي باید ولیکل سي او آینده کې له نورو لارو نه خپاره سي او آینده کې چاپ سي، کله سي دوی ته وکولی سي زمینه مساعده سي. باید ټیک په ټیک باندې ولیکل شي او آینده د پاره چاپ شي. اوس لپاره باید داسې یو څو نه کسي ژوند په خطر کې واچي، خو د طریقو لارې د خبرولو لارې نور شته.
څومره مهمه ده هغه پیښه چې تازه پیښیږي هماغه وخت ولیکل شي. د دې فرق له اوس لیکلو سره او یا که بل وخت یو لیکواله دا لیکي څومره به په منځ کې توپیر وي؟
زما په نظر کوم چې موږ اوس لیکو، کله چې موږ ولیکنه لیکو له هغه سره موږ تاریخ لیکو، نو هغه تاریخ د آینده لپاره شاید داسې پوهې هغه تاریخ باندې کله وخت وضعیت داسې یوې لیکوالې دا لیکنه کړې ده، نو هغه د آینده لپاره مې الهام بخښونکې ده، ځکه چې آینده لپاره ځواک داسې هغو کسانو شپه وضعیت کې ژوند کاوه دوی دغه لیکل کړي دي، نو دا د آینده لپاره هم غږ ده او هم ځواک ده او یو ښه هغه ده.
خپل څه پلان لري خپلو لیکنو ته به تر کومه بریده دوام ورکړي؟
خپلو لیکنو ته انشاءالله سوم ځوان دي، زه به ادامه ورکوم او لا به هم پراخوم. اوس چې کوم موږ دومره نه یو، او بس هغه څه چې موږ اوس مخته وړو په ډېرو کمو امکاناتو ډېرو کمو لاسرسیو باندې یو څه مخته وړو، خو انشاءالله دې ته به ادامه ورکوو. څه چې ځوان دي موږ به خپل د ټولنې حقیقتونه تصویرونه به وړاندې کوو، هر څه به بس په یو حقیقي ډول باندې وړاندې کوو. دا زما هیله ده چې وکولای سم د خپلې ټولنې ستونزې په انځور وکړم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
ستاسو نوم مننه، تاسو ژوندی سلام.
یو شمیر نارینه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ناخواله د شیر په قالب کې رانغړي. حضرت بلال ولیزاده وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو باندې بندیزونه دوی ته هم د منلو وړ نه دي. هغه د شیر په ژبه وایي:
د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه زموږ نور څه په وس کې نسته، نو د قلم او د شعر په ژبه زموږ کوشش او هدف دا ده چې دغه درد دغه ظلم د خلکو تر غوږونو ورسو، تر څو خلک متوجه سي له خپل ظلم او ستم څخه خلاص واخلي. په دې اړه زموږ یو ورور ملګری نوید بارکزی یو شعر لیکلی که ستاسو خوښه وي نو زه به دا تاسو وایم: مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، ډکې ټولې هدیرې دي په دې ښار کې. هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، مکتب بندې دروازې دي په دې ښار کې. د یورپ په تمه وتې مسافر مې، د یورپ په تمه وتې مسافر مې، د مرګي اوازې دي په دې ښار کې. د خوخی خبر به هیڅ پکې وانه وري، د غم ډکې ورځې شپې دي په دې ښار کې. تور وختان دي پکې سپین شو بارکزیا، بس سوچونه اندېښنې دي په دې ښار کې. د ښځو د حقوق د خپل اندې کولو په مناسبت باید زه سو خبرې وکم چې د دوی غږ مونږ پورته نه کو، د انساني مسؤلیت ده. که چېرته دغه غږ مونږ پورته نه کو، نو څوک به دا غږ پورته کړي؟ تر څو به چوپ پاتې یو، تر څو به ظلم زغمو. د دغه غږ پورته کولو په خاطر زموږ له وسه چې هر څه وي مونږ یې کوو. که شاعران وي د شعر په ژبه لیکي، زه خپله هم په دې کوشش کوم چې تر خپل پوره وس توان سره د دوی غږ پورته کړم. هر ستم ظلم چې مونږ وینو، د شاعر دا وظیفه ده چې دا شعر او د ادب په ژبه پورته کړي. نو شاعر ته ځکه د ټولنې ژبه هم وایي، نو دا د ټولنې ژبه په دې معنا چې د ټولنې غم درد هر څه هغه د شیر په ژبه او چوکاټ کې برابرې.
د افغانستان په اوسنی حالت کې چې د میرمنو پر مخ د پرمختګ ټولې لارې تړل شوې دي، د دوی لخوا په دوامداره توګه لیکل، هغه که په هر برخه کې وي، د تجربه لرونکو لیکوالانو په نظر څومره مهم کار دی؟ د پښتنه مول افغان لیکوال غفور لیوال څخه کړی ده، ورته غوږ شئ.
اول خو ادبیات تر ډیره بریده د اختناق او د بندیز او د سانسور په زمانه کې تر ټولو غالي شاهکارونه ایجادی کی، ځکه چې د انسان د رواني غوښتنو یو لار چې هغه باید څرګند کړي هنر او ادبیات دي. همدې لپاره حتی په پښتنو کې دغه شفاهي ادبیات چې عمدتاً ښځو ایجاد کړي دي، د نړۍ له ډیرو مهمو او ارزښمنو او هنري ادبي پانګو څخه ګڼل کیږي. نو اوس چې سانسور او قیود له بده مرغه د افغان میرمنو باندې تر هر بل تاریخي دوره زیات دی، یوه لاره چې دوی په هغه کې خپلې هیلې غوښتنې مینې او کرکې دواړه سرګندولی شي همدا ادبیات دي. که څه هم اوس د افغاني ادبیاتو دپاره د چاپ خپراوي امکانات ډیر ښه نه دي، مګر لږ تر لږه دا پاتې کېږي او زه هیله لرم چې په مجموع کې پښتو ادبیات او بیا په تېره بیا هغه چې د ښځو له خوا نه ایجاد شوي دي، که هغه په کیسه کې دي که په ناول کې دي که په شاعري ده او که نور ژانرونه دي، د راتلونکي لپاره یوه بډایه زیرمه اوس ایجاد شي او یوه خپاره شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تربیه هي چاره.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو شرکت بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب په ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره